السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره لوړ پړې پلاوي نن د امریکا پلازمینه واشنگتن ډي سي ته ورسید. امریکا کې میشت افغانان د دې سفر په اړه څه وایي؟
د ولسمشر تاج امریکا ته تبان د افغانستان لپاره یو ډیر مهم او اساسي ټکی ده.
افغان خزی له دې سفر څه تمه لري؟
موږ تمن د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت د کرونا د پیښو زیاتېدو ته په کتو د قرنټین موده وغځوله. تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید. د هرات والی وایي یو سل دېرش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوي دي او د یو تازه راپور له مخې تېر کال په نړۍ کې نږدې 215 میلیون تنه د مخدرو موادو د استعمال له کبله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځني سفر نن واشنگتن ته ورسید. ټاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره هم خبری وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په تیره بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د یو نوي باب پرانستل بلل شوي دي. په پام کې راشي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوي سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه چارواکي پکې شامل دي وویني. د انقرې له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. د هرات والی عبدالصبور قانی وایي یو سل دېرش طالبان نن پنجشنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یوه خبري غونډه کې وویل دغو کسانو د مولوي مردان نورزی په مشۍ د دولت پر ضد په شینډن ولسوالۍ کې فعالیت کاوه. والی له مولوي نورزی څخه مننه وکړه چې د ده په وینا زړوره پرېکړه یې کړې ده. د هرات والی زیاته کړه له حکومت سره ملګري شوي طالبان به د شینډن، زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د درېیمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو. په ننګرهار کې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ په ویشتل شوې ګولۍ ووژل شو. ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د درېیمې لواء رستیزوال شي یوه موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی و. د ده د وژلو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په مزار شریف ښار کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیښه شاوخوا 12:00 بجې د مزار شریف ښار د سید آباد په چوکي وشوه. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تورو شیشو په موټر کې سپاره وو. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازری ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویندوی ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل په ازره ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سقوط ولسوالۍ ازر حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازری ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلی ده. له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وایي پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې 40 تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قایم ازادي رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره له یو کال راهیسې کار روان و. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین په اړه پر روابطو تاریخي آثار، او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همدار از وویل چې د دې کلتوري خونې ترڅنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچیانو لپاره پرانیستل شوی دی. د ښاغلي قایم په وینا د افغانستان د کلتوري خونې په پرانیستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. نیو یارک ټایمز ورسپانې د ایراني سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کراچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیو یارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکې په کراچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و. د اروپای اتحادیې مشرانو په بیلاروس کې د خلکو د ځپلو د پای ته رسیدو د غوښتنې ترڅنګ پر دغه هیواد د نورو اقتصادي بندیزونو پر لګولو سلا وکړه. دوی نن د بروکسل په غونډه کې د بیلاروس د زورواک واکمن الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر لویو عایداتي سرچینو او د دغه هیواد د اقتصاد پر کلیدي سکتورونو بندیزونه تصویب کړل. د لوکاشینکو رژیم د تیر کال د اګست د میاشتې له لانجمنو انتخاباتو راوروسته په دې خاطر تر نړیوال فشار لاندې دی چې سیاسي مخالفان او خپلواکې رسنۍ په بې رحمانه ډول ځپي. او د یو تازه راپور له مخې تیر کال په نړۍ کې نږدې 215 میلیون تنه د مخدرو موادو د استعمال له کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نن په یو راپور کې وویل تر 14 میلیونه ډیر نور د مخدرو موادو د استعمال له کبله په روغتیایي ستونزو اخته شوي دي. په راپور کې د افغانستان، کرویشیا، ګرجستان، ایران، قزاقستان، هنګری، پاکستان، روسیې، رومانیا او اوکراین یادونه
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 18. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 25. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 چټي 40. او جلال آباد کې به اسمان زایز اوریز وي د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 25.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن واشنگتن ډی سی ته ورسېد. لخاغلی غنی سره په امریکا ته په دغه سفر کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حکومت لوړپوړي چارواکي شامل دي. تمه ده چې دوی سبا ته د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا پوسپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېره شپه ناوخته له کابله واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د یو سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره
کومې توصیې کوم کار نه پکار. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی په دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاس د رډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري، او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېرو وختونو کې اشتباهان ډېر شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګورئ، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزوریانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولی شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي. مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه ده چې حتما دا به مرکزي بلاغه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته رسیدلی دی، تمه ده سبا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي. دا چې په امریکا کې میشت ځینې افغانان څه وایي، په استازیتوب دوه فعال او شنونکي عزت الله شمزی او دلاور فیضان ازادي راډیو ته وایي.
زمانم عزت الله شمزی دی، زه د امریکې په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله حیات نه چې پراس کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی دی او دوی امریکې ته سفر لري، د دوی نه زما هیله او غوښتنه دا ده چې د امریکې له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دوی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاغو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړي، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړي دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبیعي خبره ده دا به د افغانستان په اوسني وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارتنرشپ ترلاسه نه شي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي د افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک کې تیری کی. خو په دې وروستیو کې اورېدل کیږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیز ده او پوښتنه را ولاړی.
اوس به هم د زینو خزو غونه واورو چې دوی امریکا ته د افغان مشرانو د سفر په اړه باندې څه نظریات لري.
رازیا حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله. زموږ تمه د ولسمشر څخه چې و سفر به امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسته راوړنې چې په دواله سیزه کې درلودې هغه لاسته راوړنې خوندې پاتې شي او همچنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي، په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي، په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو تر څنګ اوژه په اوژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای.
محتمن د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع لوي طریقه حل کړي، د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغییرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی، دا هم د دوی خپل همت دی. البته دا چې زمینه سازی دولت کړی دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپل ځوانانو ته ورکړو، زما فکر کې ملت راځي او کو ډیر خدای نه خارجي سیاست و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس به هم ورشو د ولسی پاتونو راپور ته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو په زیاتېدو د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوي دي. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډیری د پخوانیو جهادي قومندانانو، د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دغو ډلو پر ضد ګواښ کړی او ویلي دي چې باید وسلو ته لاس نه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاڅونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو یې د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازی حضرت علي او یو شمېر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو پر راپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړي دي.
موږ د بدو او بترو ترمنځ انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلی. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د میلیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړي دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو هرکلی کړی او د دې لړۍ د پراختیا هیله ښودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږوي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاسول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لډلی میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسي او دا پاڅون کوونکي مدیریت سي، ځکه داسې نه سي چې بیا د انارشي او ځنځنې و خوا ته ولاړ نه سو، چې په هر ښار کې بیلابیل وسلوال قومندانان وي او په خپلو کې وسلوالې نښتې کوي او د ښارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او وویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسي پاڅونوال. په افغانستان کې د ولسي پاڅونوالو لړۍ نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسي وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د کرونا په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت قرنطین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنطین دا موده به د سرطان تر اتلسمې دوام ولري. په دې اساس به د ودونو، هوټلونه، ورزشي جمنازیومونه او ورته نور مرکزونه تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو کې به هم بندیزونه جاري وي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دو نور اونۍ ته وغځول. د دغه پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر اتلسمې نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کېږي، بینند د روغتیا وزارت د تخنیکي کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کم محدودیتونه وضع شوي وو، سر د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کېږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي، عمر یې د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامل دي د 4 میاشتو څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري هغوی به هم د دوه اونۍ لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامې روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتي سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنطین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنطین به کوم ځای ونه نیسي.
داسې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنطین موده وغځېده او بیا تمدید شوه. دا ښه لاره ده چې قرنطین واوسي، خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنطین وي دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونا څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش به وویل چې د قرنطین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټول نه کې خوره شوې ده.
دا روغتیا وزارت باید دغه قرنطین هغه وخت جدي نیولی وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوی نه وه. اوس دغه قرنطین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوی، نو که چیرې قرنطین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بله دوره هم پیل کړې ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په وروستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کېږي. دواړه واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. په افغانستان کې د کورونا شمېرې مخ په لوړېدو دي او عامې روغتیا وزارت د شمېرو پر بنسټ چې په وروستیو اونیو کې د کورونا د مړینې شمېر زیات شوی چې افغانستان د درېیمې څپې اوج ته رسېدلی. عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تېرو 24 ساعتونو کې 1900 وش پته تنه په کورونا اخته شوي او دریش پته تنه ترې مړ شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د ازمایښت او ناروغۍ درملنې لپاره کم امکاناتو ته په کتو اټکل کېږي چې د کورونا د خپرو شوي یو شمېر به تر دې زیات وي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص،
کرونا یو وژن کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کونړ په ناړیا او اسمار ولسوالیو ترمنځ غځېدلی سړک وسلوالو طالبانو د هر ډول ټرافیکو په مخ تړلی. د دې کار له امله د یاد ولسوالیو ترڅنګ د نورستان د کامدیش او برګې مټال ولسوالیو اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کونړ دغه راپور ته.
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې هفتې زیاته موده کېږي چې وسلوالو طالبانو اسدآباد ته غځېدلې لاره تړلې او هر ډول تګ راتګ یې پرې بند کړی دی. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ضیا د غازی آباد اوسیدونکي عبدالرحمن راته وویل چې وسلوالو طالبانو د لارو بندولو ترڅنګ پرې د څښلو او د ځمکو خړوبولو اوبه هم بندي کړي دي چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ ولایتي شورا وای پر یاد لارد ختیځ نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو هم اسدآباد جلال آباد او مرکز پارون ته تګ راتګ کوي. د دوی په خبره کې په غازی آباد کې وسلوال طالبان د لارې بندولو ته دوام ورکړي نو ولسونه به د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د ولایتي شورا غړی او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان
دغه لاره د مخالفینو لخوا بنده شوې ده چې د دې بندېدو په وجه باندې د غازی آباد ولسوالۍ، ناړۍ ولسوالۍ، کامدیش او برګمټال ولسونه یو خوا د غذایي موادو د مشکل سره مخامخ دي، بل خوا د کورونا مشکلات هم دي. مرضونه ډېر دي په هغه ساحو کې. دغه لارې بندېدو په ولس باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. ټول ولسونه رواني تکلیف سره مخامخ دي او که دا لاره اوږده شي نو دا مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي.
حکومتي مسولین به ویل تیر څو ورځې هڅې پیل کړي چې د ناړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ بند لاره لمینونو او نورو موادیو پاک کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ناړۍ نه تر غازی آباد پورې لار پاک شوې ده. اوس د غازی آباد نه تر اسمار پورې چې ډب خواړه او ډب روړو او دغه ساحې دي هلته هم زموږ عملیات روان دي او انشاءالله په نږدې وخت کې دا لاره خلاصه شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د ناړۍ او اسدآباد ترمنځ د لارې تړلو او هلته د حکومت لخوا د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. دغه لاره په داسې حال کې د ترافیکو پر مخ تړل کیږي چې د نورستان د دوو ولسوالیو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا اتیا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پر لاسونو سقوط شوي دي.
نوم دي څه؟ سارا جلی اطلاف تراغلی ورزش کوي. څو نه مده کی
د سیاو هفته کی
یو هفته کی ستا خو وزن ډیر ښه دی، فټ یې څنګه راغلی؟
څنګه منده مې جوړ کړم
مثلا څنګه عضله جوړه کی؟
عضلې مې جوړم او نس مې غوړم چې وړه کای شي.
ښه ښه. د څو کلو یې؟
زه د شپاړس یم.
د شپاړس کلو مکتب دې خلاص کړی؟
نه، یو لسم صنف کې.
یو لسم صنف کې؟ ښه. زړه پورې دی درته ورزش؟
ډیر زیات.
څه تغیرات دې تر اوسه پورې احساس کړی وجود کې؟
تر اوسه مې داسې خاص تغیرات نه دي احساس کړي، ځکه لږ وخت کېږي. یو هفته کېږي، ډېر وخت نه کېږي.
غواړې چې د ورزش کې مډال واخلې، قهرمانۍ ترلاسه کړي؟
داسې خاص فکر مې نه دی کړی، خو پسې دامه ورکوم تر اخره انشاءالله.
کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دې تشویقیي که څنګه؟
نه، تر اوسه خو کور کې مور مې خوندې دا ټول تشویقیي، خو د پلار لخوا داسې خاص اجازه نه لرم. خو بس بله به اوسې.
دلته ځنګړې استاد لري کله ټول سره یو ځای تمرین کوي؟
نه ځنګړې استاد مستاد نن نو راغلی.
څنګه خپل غواړي چې د فټنس په برخه کې ډېره مخته لاړه شي که د زیبایي اندام؟
نه زیبایي اندام.
او وزن دې اوس څو کیلو دی؟
شپېته.
شپېته دی. زیبایي اندام کې خو وزن زیاتېږي، نو ته غواړي چې څونه شي؟
ډېره نه، خو بس چې لږ چاغه سم او لږ مې وزن ډېر شي.
څه فکر کوي چې ستا په ښکلا کې به رول ولري؟
والله تر اوسه مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی.
خامخا یې لري، حتما یې لري. سارا جانې بریالیتوب درته غواړم.
مننه. شونده